آزاده په سپو کې
در امواج آزادی.
ټول ستړي مشهید آزادۍ ونیزو څپو کې زه داود جنبش تاسې هرکلی کوم. نن موضوع د بایدن ادارې تر راتګ وروسته د افغانستان او امریکا د اړیکو راتلونکې ده. جو بایدن څلورم امریکایي ولسمشر دی چې د افغانستان له جګړې سره مخامخېږي، خو له نورو سره یې توپیر دا دی چې اته کاله د باراک اوباما د مرستیال په توګه له افغانستان او د هغه له جګړې سره نږدې آشنا دی. دوه ځله، یو ځل د سناتور او بل ځل د مرستیال ولسمشر په توګه افغانستان ته ورغلی هم دی. خو اوس چې د افغانستان جګړه پر امریکایانو غمېدلې او سلف یې ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو بهیر پیل کړی او تړون یې ورسره لاسلیک شوی، د د چلند به څه وي؟ په ټوله کې به د سیمې له هیوادو سره د ده تګلاره څنګه وي؟ چې ویل کېږي یو ځلې د هغه مهال افغان ولسمشر حامد کرزي ته ویلي وو چې پاکستان امریکا ته 50 ځله تر افغانستان غوره دی. همدا او دې ته ورته خبرې به په همدې نږدې یو ساعته خپرونه کې سره څیرو له خپلو میلمنو سره. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، په شمالي امریکا کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د ولسی جرګې غړی شینکی کړو خیل، په دینی چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار مولوی سردار محمد زدران، او وروسته له دوحې نه د دولت د مذاکراتي پلاوي غړی مولوی عطاولال الدین هم رابلل شوی دی. ټولو ته هرکلی وایم. فکر کوم چې میلمانه به یو سره را سره ملګری کېږي. شینکی جانې، تاسو نه لومړی غواړم وپوښتم چې نوې اداره، تاسو په هغه سیمه کې کار کړی دی او له ډېرې مودې په سیاست کې یاسي، دغه نوې اداره له مخکنۍ نه د ټرمپ له ادارې نه په کومو برخو کې، کله چې خبر افغانستان ته راځي، یعنې د افغانستان جګړې اصول ته، په کومو برخو کې درته متفاوته بریښي؟ شینکی جانې،
او په خیمانه
bale پښتنه له تاسو نه ده. bale
شین اواز کاتو بس تاسو څه سوال فکر کوئ؟ څه علامه
چې موږ سوال می دا و چې تاسو د وی سیاستوال په توګه چې په غسیمه کې شمالي امریکا کې ډیپلوماټ او سفیر وي، او لنیږدې نه مثلا د سیاستونو څارې د نوې اداره د جو بایدن اداره لتلې ادارې نه د ټرمپ له ادارې نه په کومو برخو کې، مخصوصا کله چې موضوع د افغانستان سولې او جګړې ته راځي، متفاوته ده؟
سلام منستاسته او د پروګرام پرولو ګډونوالو ته او اوریدونکو ته. باید ووایم چې نوې اداره یو هم د امریکا لپاره یو نوی فرصت دی، هم د افغانستان لپاره. شي چې مهم ده دوه بخش ته وزارتونه، چې یو د خپله د بهرنیو چارو وزارت دی او یا هم د دفاع وزارت، او موږ د دوی دواړو هغه نظریات د افغانستان او د سولې پروسې په اړه واورېدل، چې دا ډېر مهم او اړین و خصوصا د اوسني حالات لپاره. ځکه چې خپله د خارجه وزیر لنکن وویل چې دا ډېر مهمه ده چې یو ځل دغه قانونلیک باید وګوري چې په دې کې څه شوي دي. نو دا ډېره مهمه ده ځکه چې دغه یو د افغانانو هم یو لویه نګرانی او غوښتنه وه، او په همدې باندې فکر کوو ځکه چې کله چې دغه تړون لاسلیک کېږي، په دې کې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت او خاصه حکومت اصلا هیڅ بل شوی نه وي، یا دخیل نه وو. دوم دا چې همدې وزارت لپاره دا ډېر مهمه ده چې کوم موارد چې د امریکا په ګټه دي، ځکه چې په خپله ورځ کې امریکا خپله ګټه ته شمنده نه داسې مثلا د طالبانو ته یا د افغان ولس یا دولت ته. اما یو شی ده چې د دموکراتو حکومت کله ناکله دغه بشري حقونه مسایل، د ښځو حقونه، هغه دموکراتیک ارزښتونه چې دوی ورباندې همیشه ویاړي، نو دغه مسایل دي چې دوی زیاتره په دې باندې فشار لري او دوی خپل ولس ته ځواب ویي دي. ځکه چې دموکراتیکو سیستمونه او هغه پارټیا چې وزمشواری دغه مسله ده، دوی مجبور مکلفه دي چې خپل کانګرس ته ځواب ویي اوسېږي، هم صنع ته او هم خلکو ته. نو دغه یو ښه مسله به چې دوی ته اشاره وکړه په دې او همدارنګه دفاع وزیر هم وویل چې د جنګ ختمول غواړي، لکن یو اطمینان چې دوی غواړي سي باید مطمئنه شي چې نور د افغانستان خاوره د امریکا په خلاف نه کارول کېږي. یعنی په دې معنی چې د نوې ادارې لپاره د افغانستان موضوع بې تفاوته، بې اهمیته نه ده، یو ځانګړی اهمیت لري او دوی به په یو نوي لیدلوري به تړون ته ګوري، او هغه مسایل چې دوی فکر کوي ډېر واضح نه دي، مبهمه دي، او یا یو برخه بالکل په دې کې دخیله نه ده. دغه د دې تړون پلي کېدل له ستونزو سره مخامخ کېږي، مطمئنا چې نور کسبب کده کې زیاتره داخل کیږي یا خو کده شي خپل د امریکا فوج یا وزارت دفاع مسولین یا جنرال هم که شامل اسی استخباراتي حلقات که شامل اسی همدارنګه افغان دولت هم په دې موضوع کې داخل شي نو دا یو نوی فرصت هم د امریکا لپاره هم د منطقې لپاره هم د فرانسه لپاره
ډېره مننه البته همدغه موضوعګانې چې تاسو یادې کړې د دې ساعت په اوږدو کې به په بېلابېلو مواردو کې وڅېړو نبیل صاحب هم راسره دی ستړي مشئ نبیل صاحب تاسو د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ د ملي امنیت د ریاست څوکۍ کې ارومرو له اوباما ادارې او په دې ډله کې لمرسیال ولسمشر بایدن سره راشه درشه یا مستقیمه یا غیر مستقیمه درلودلې ده د افغانستان د جګړې او سولې مسله کې تاسو د دې اداره له ټرمپ سره څنګه پرتله کولای شئ
سلامونه جنبه صاحب تاسو او ریډونکو خپل نیک هیله وړاندې کوم په دې کې شک نشته چې د ټرمپ او د بایدن په کاري کرکټر او شخصي کرکټر کې تفاوتونه زیات دي ممکن بایدن سیستم باندې تقاوت وکړي نسبت به چې هغه شخصي یا فرادي تاسو میونیسي ز د شینکای خور خبره موار ویدل شک نشته چې امریکا هر حکومت چې ویغه ته خپل ګټ یک اولویت لري اما اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او د اداره چې د افغانستان به مسولانه وزي یعنی په دې معنا چې هغه به داسې شی میراث نه پریږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته د دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ورولویږي نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي یا د دې څه تفاهمونه چې امضا شوي د متن کې به ډېر تغییر رانه شي په حاشیه کې به بعضی وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي او ممکن بعضی دکه د مذاکره میز معمولا د امتیازات او ورک راکړي سلا ده پدې کې او هغه به سنجوي چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري نو پدې کې زه د مطمئن یم چې یو مثبت تغییر به کې راځي د افغانستان د ګټو په غو په نظر کې نیول کېږي اما په ټوله کې به عمومی تلاش ده که چه ده هم ده ده مزله ندان به اصطلاح آبرومن دان خلاص که نه دسته که داره چه سپ پر نظر که
او حتما با اوریدون که تا بزر پوری وی ستاس خپلا تجربه لاغه وقت نه چه ده ملی امنیت رئیس واست لبایدن مرسیال و لسمشر نه چه ده ده افغانستان تا څنګه ګوري زینی وی چه اصلا وی چه ارزک نور کهی
بیا هم زمو خپل خبری ترازم ده ده خو هغه شخصی نظریات کله کله مطبوعات کې چرواته لغه د افغانستان په ګټه ډیر نه معلومه ده په وخت کې او وروسته د ویم د کمپاینو په وخت کې چې ویل چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 15 اهمیت لري اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید خپل پالیسۍ کې ولري او دغه په دای مختزي نو او د اوسنۍ شرایط کې ریکورد نه د دې خپل هم ډیر جنجال دی مشکلات لري نو ممکن اگر لاند الله اما یو څه متفاوت لور ان خوب کې بیا هم اتکاب زیات په خپل امنیتی تیم باندې وی هغه مشاورین او اکثره نه مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لري او هغه د خپل قوتو استیک په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکولای شي په غیر باندې په تمرکز وکړي بیا به خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستل کې کومه وسیله د فشار دی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې تجربه داخل دی او پاکستان لو بکری ده چه تقریبا ده طول خواهو نه ده امتیاز ده اخستل و ورطی ها لری که غد سیاسیون ده که حکومت ده که امریکا ده که طالبان ده نو ده با ولی دلشی چه ده نوی تیم اولین وار چه ده افغانستان مسائل یا مرور کلی یا اگه تغییرات چه بخواه وقت نوست پور راغلی ده هم پا داخل ده افغانستان که هم پا منطقه طبعا اگر مسائل به طول تاثیر لدی نو زه د ته هغه شخصي خوانی نظریات دلته زیات د قضیه د افغانستان کې شاید تاثیر بولري، اما ډېر اساسي تاثیر بولري کوي تاثیر ولري بیا نو ډېره امیدواري به نشي پیدا کړی مستی افغان چې دا به ډېر اساسي تغییرات راولي. مهمه دا ده چې نوی پالیسی به
ډېر ښه. همدغه ځینې پوښتنې وي چې مثلا د انتخاباتي مبارزو په وخت کې هلته چې اوله څوکۍ د ده سره نه وه په هغه وخت کې د څرګندونې او دا اوس چې لومړی سړی دی څرګندونې او دریځ باتمن توپیر لري. مولوي صاحب زدران، فکر کوم ارګ د ټرمپ په څلورو کلونو کې له سپینې ماڼۍ سره دومره ډېر هوار او ښه اړیکې نه درلودل، د هغه تګ او د بایدن راتګ ته هلته څنګه کتل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب جمهور رئیس تاسو او معلومات او رضونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ریښتیا هم چې د خاغری نام چې د امریکا جمهور رئیس منتخب جمهور رئیس وو، افغانستان حکومت هڅه کوله چې د امریکا متحده ایالاتو سره او په مجموع کې د ناتو سره ډېرې ښې اړیکې وساتي، د افغانستان ضرورتونو د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو سره د ټولو ابر قدرتونو سره د افغانستان د حکومت پالیسي دا ده چې د دوی سره مثبت او رغند اړیکې ولري. مګر ټرمپ یو داسې جمهور رئیس و چې هغه خپل په امریکا کې هم کله کله به د امریکا خلک هم تر ناراضه وو او فیصلې تصادفي وي، نو د تصادفي په نتیجه کې د افغانستان ستراتیژیک تړونونه د افغانستان ته د امریکایانو راتلل د یو لوړ هدف لپاره وو او هغه اهداف امریکا په طولنی زمان کې د ترلاسه کولو اراده درلوده. چونکه په وروستیو کې د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ په بعضو مواردو کې خفګانونه رامنځته شول او ناراضګۍ رامنځته شوه، بل اخر په اخر کې چې کله د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافقنامه راغله، دلته د افغانستان د حکومت سره هغه ژمنې چې د اردن مسله وه، د خشونت د کموالي مسله وه، او په مجموع کې د ولسونو او د اتلس کلونو د لاسته راوړلو مسله وه، دې ته څنګه چې د افغانستان د حکومت اراده وه او د افغانستان د حکومت تمه او هیله وه د ولسونو هیله وه، پیږي کې یو څه داسې شایان راغله چې افغانستان حکومت ته د منلو وړ نه وو. نو د ښاغلي بایدن د راتلو سره د افغانستان حکومت انتظار باسي چې ایا جو بایدن د ښاغلي ټرمپ لاره تعقیبوي او که د افغانستان په مسله کې تجدید نظر کوي.
زما پوښتنه دا وه چې په ارګ کې دا دغه بدلون داسې د اوسایي سار واسطله، یعنی اوسایي سار واخیستله که نه لا هم انتظار کوي لکه تاسو چې اوس وویل چې وګوره څه کیږي؟
چونکې د جو بایدن سره د افغانستان د حکومت لوړپوړي چارواکي په ځانګړې توګه جلال اکمل مسکوشت د پخوانه آشنایي درلوده او د ده له هغې طبیعت او د ده له کارکرد سره بلد دی، نو یو ستاسو اشتراب وایم چې ارګ خوشاله ده په دې باندې چې یو تغییر راغی او د راتلونکي لپاره په حتمن موږ انتظار بسو او د جو بایدن د پالیسۍ او د هغې کړنلارې ته موږ منتظر وو، اما په بدلون باندې د افغانستان حکومت خوشحالي څرګنده کړې ده.
ډېره مننه شینکی جانې. مخکې انجینر صاحب نبیل یو څه یادونه وکړله چې جو بایدن په وروستیو کې د افغانستان په اړه کمی څرګندونې کړي، زه نه تکراروم، یعنی که افغانستان نوم یاد شوی په انتخاباتي مبارزو کې یا په نورو کومو تړاوونو باندې په مثبت ډول نه دی یاد شوی، د ده لخوا مثلا دا ملت نه دی، ملت کېدلی نه شي، یا مثلا دا جګړه په موږ غمېدلې ده، یا داسې حتی په دغه د لوړې مراسمو کې هم چې هلته ګڼ عسکر دي نوم یې وانخیستل، یوازې دومره ویل چې مثلا د امریکا عسکر دی خدای وساتي، چې کېدی شي غیر مستقیم اشاره یې همدغلته وه. فکر کوي اوس چې دی جمهور رئیس دی او چې نبیل صاحب ول شاوخوا به مشاورین وي، دی به مشورې ورکوي، پام به ور ډیر کی کنه وای به یو څوک دی ور سره چلند کوي، عسکر کرا او باسي کار کوي، زما نور مسولیتونه دی، هغه ته به پام کوم.
فکر کوم چې یو خو یو شخص شخصي نظر او دریس دی او بل په یو مملکت کې لومړی شخص کېدل او د
خپل مملکت او د دنیا مسولیتونو ته متوجه کړل، د دوه مختلفو موقفونو دي. تاسو مطمئنه مو اوسئ کوم کارونه چې ترامپ د سول پروسیس سره وکړ، د هغه خپل یو د انتخاباتو لپاره یو کمپاین او کېدای شي ځینې علاقه په دې کې شخصي هم دخیل وو، اما داز ان دې کله ولرو چې واقعا دې مسلې ته د پای ټکی کېږي، چې د پای ټکی کې کوتل دې پروسیس به دې مسولانه برخورد وکړي. وایي تاسو ټول کسان چې په دې قضیه کې دخیل، خصوصا د افغانستان ولرس او دولت باید شروع نه کې دخیل وي. جو بایدن یا دیموکراتان په مجموع کې هغه کارونه چې ترامپ کول متفاوض دي، ځکه چې د سیستم ته باید باید جواب ګوي دي، د مسؤل مشاورین لري. هغه څوک چې د افغانستان د امریکا په جهانی پالیسۍ کې خصوصا امدغالي کو مسالې چې دا یا منطقوي علاقمندان یې کار اقتصادي مسائل دي، امنیتي مسائل دي، هغه جهانی رقابت نه دي، بایدن هر کوم یو څوک نه دي چې خودسرانه په کې تصمیم ونیسي. د دې شتون په منطقه کې خصوصا په افغانستان کې د افغانستان لپاره نو او د خپل د امریکا د ګټو لپاره او دا موجوده دی باید په پوره مسلط باندې توجیه کړي او وطلم څنګه چې نبی صاحب ویل دی مسؤولانه باید له افغانستان څخه ووځي، ځکه چې د افغانستان لپاره نه دی او د افغانستان لپاره مو وځي نه. نو دې لپاره دا مهمه ده، ځکه چې څم خو به دغه 2000 اساکر خپل وصل یو ولوکي حلقه پاتې او کېدای شي په راتلونکي کې دوباره ځینې اساکر دوباره دوی تخیله کړي. نظر په دا چې دوی که اگر ټول هغه استخباراتي راپور نه سوای کوم تهدیدات له فلوس منطقه کې موجود دي، آیا واقعا ترامپ اداره د وضعیت نه پوره معلومات درلوده؟ دوی مطمئنه و دومره ډېر ضمانتونه موجود وو چې دا منطقه به دوباره په داسې منطقه نه بدلېږي چې دنیا به یو ځل بیا له ننګونو سره مخامخ کړي. فکر ته صرف د طالبانو د بېتر اتاک او قدرت رسېدل مسله نه ده. دلته منطقه کې هغه توریستي ډلې که منطقوی او جهانی اجنده لري، د غشتون د غوز افای کول، د غول بین اولل او اغول دوباره خطر بدل نه بدل، دا مهمه اجنده د خپل د امریکا ده. نو امریکا فقط افغانستان یو وسیله وای چې راغله افغانستان متضررت لوده، افغانستان په اول خط کې پروت او د کوشش ته چې بلاخره د مملکت یو اندازه د په خو ودري چې سوپر وکړي سي سي مبارزه او مقابله وکړي د هغه توریزم چې منطقه کې جوړیږي او بدلیږي. فکر نه کوم چې دومره د امریکا حکومت به خبرې وي چې په منطقه کې څه روان دي او په دې کې څوک لاس لري. نو د ترامپ برخورد د یو سټي او بکتری او قدایي برخورد د فکر کومه نه لري، دغه به پوره مسله برخورد وکړي، خپل ګټې به سنجوي او مطمئنه کیږي به چې دوباره بیا د منطقې ته راکش نه کړی شي. او په دې باندې ډېر مطمئنه ده چې مثلا روس څه غواړي، مثلا چین څه غواړي، ایران په منطقه کې څه غواړي، افراطي ډلې څه غواړي. په دې خاطر په هر قیمت دا یو مهمه مسله ده، خپل ځان لپاره پدې سره باندې په جدیت برخورد کوي او مسؤلانه برخورد کوي.
مننه شینکی جان. انجینر صاحب نبیل، د مخکې شینکی جان یو څه د دغه راتلونکو وزیرانو په تګلارو باندې چې د دوو الکترل خبرې معلومی شوې دي، وګغیده خو غواړم له تاسو نه وپوښتم چې د بهرنیو چارو څوکۍ ته نوماند انټونی بلینکن ظاهرن ویلي چې غواړي له طالبانو سره د ترامپ ادارې تړون و ارزوي. د دې خبرې نه دوه معنی راوتلی شي. یو معنی دا کېدلی شي، یعنی زه سم نه پوهېږم، باید یو ځل ولولم چې څه پکې راغلي، خو آیا فکر کوئ دا معنی هم تخصیل کېدای شي چې ټول تړون نوې ادارې ته تر پوښتنې لاندې دی؟
مانه زه فکر کوم دا خو دې راوتي خبر ده چې وایي هر سړی چې یو نوی دفتر ته ځي په میز سره چې کومه یو عادي ورقه وي هغه باید یو مرور کړي کتنه وکړي. نو دا تړون دوی ته بدون شک اهمیت لري، غواړي چې په دې چې په هغه پټ کې څوک څه شته او فعلا وضعیت په کوم طرف روان دی. او بل د افغانستان مسله د منطقې د مسلې باندې یو مستقله مسله نه ده، دلته د امریکای غټې او غټې پالیسۍ په کوم ځای کې د قرار دوی ورکولی شي، مثلا د چین سره روابط، د روسیې سره روابط، د ایران سره روابط، چې دا طبعا په دوی باندې شاید تاثیر ولري. زه فکر بیا هم د تکرار وایم چې ممکن په اصل کې ډېر د تغییر دوی رانولي، دوی فرزندا جرات په دغه شرایط کې ونه کړي چې نور اسکر راولي، ځکه ځان هم د کې کې د هم د ادارې او هم د عام ولس دې ته جوړ نه دی. نو دوی دا کوشش وکړي چې نسبتا مسؤولانه برخورد قضیه سره وشي، دا چې کومې ګټې د افغانستان په نظر کې بونی سی هغه په دې پورې اړه لري چې موږ د کور دننه کوم مثبت پیغام لیږو. ځکه د ترامپ پر راتګ سره هم زموږ احساسات زوزدگی ډېر زیات شوه، ځکه هغې هغه د آسیا جنوبي پالیسي چې کله اعلان کړه موږ د کور دننه خپل کارخانګي ونه شوای کړی، همغه و چې بېرته د وزارت د پاکستان په طرف باندې لاړل او پاکستان وکولی ګټه پورته کړي. دلته هم ممکن تر یو وخته پورې وضعیت په همدغه رقم دوام وکړي، اما مهمه دا ده چې په غټو ستراتیژیکو ساحلو کې په منطقه کې دوی څه تصمیم نیسي، د ایران سره دوی رابط څنګه کېږي، هغه بعضې مسایل چې د چین سره دوی لري او په ځم کې آیا پاکستان په همدغه وضعیت باندې به پاتې کېږي او که په پاکستان باندې به څه شرایط وي. ځکه فرضاً هلته تر اوسه په دغه بحث کې هېڅکله هغه د امن پټنځایونو بحث نه دی شوی، یا مثلا د بعضو ساختارو بنسټونو روابط د بعضې تروریستي ګروپو سره یا دوی به په هغې باندې وکړي. یعنې په مجموع کې دلته ممکن یو څه فشار وارد کړي چې دغه غرور د فتح نه بعضې طرف راټیټ کړي، اما بالاخره به دغه هغه ته تمکین کوي او څه په آشیه کې شاید څه اصلاحات راولي، اما په متن کې به دي اصلاحات را نشي. اما بیا هم وایم چې دا مربوط دی د چغټه پالیسی په منطقه کې کومې خواته رواني دي.
ډیره مننه نبیل صاحب. او مولوی صاحب، زدران د اسکرو د ایستلو موضوع افغان حکومت ته مهمه او دلیل هم لري چې په امنیت تاثیر لري. وروستی خبرګون د مرسیال ولسمشر امرالله صالح و چې وایي مسؤلانه باید د ایستنه وشي. اوس خو وایي چې ویل کېږي چې 2015 پاتې دي، که څه هم ویل کېږي چې په زرګونو نور قراردادیان شته. په هر صورت فکر کوي ساسي اټکل څه دی چې نوې اداره به د اسکرو ایستل ودروي که هماغه چې مهال ویش ټاکل شوی دی د مې په میاشت کې بیا صفر ته ورسي؟
زما په فکر باندې د امریکا لکه څنګه چې د دوی وزیر خارجه د طالبانو سره د توافقنامې په ارتباط باندې د چې د نظر په مورد اعلامیه خبره کړې ده، زما په اند باندې د افغانستان نه د دوی د عسکرو په وتلو باندې به هم دوی ته تجدید نظر کوي. ځکه چې د امریکا په هغه وخت کې کله چې ترامپ اعلان وکړ چې د افغانستان نه عسکر وباسي، هلته د امریکا سنا مجلس اواز پورته کړ چې د افغانستان نه باید مسؤولانه شکل باندې ووځي. زما فکر باندې اوس هم زما اټکل دا دی چې دوی به د افغانستان نه په مسؤولانه شکل باندې ووځي. هغه په دې معنی باندې چې دلته په سیمه کې د دوی هغه حریفان چې هغه روس او چین، ایران یا نور قدرتونه دي، هغوی دلته په سیمه کې له مخالفینو سره روابط لري. د امریکا هله کوشش دا و چې د جنګیالیو او د طالبانو روابط د روسیې او د ایران د چین سره هغه کمزور شي، خو دا کار ونه شو. د دوی روابط د چین او د ایران او د روسیې سره روابط قوي دي. نو دوی روابطو ته په کتو سره په سیمه کې دلته د افغانستان ستراتیژیک اهمیت ته په کتو سره زما فکر امریکا به تلوار ونه کړي چې خپل عسکر بغیر مسؤلانه ډول باندې له افغانستان نه وباسي. او دغه فرصت چې دوی ته په لاس باندې ورغلی دی، دلته په اقتصادي لحاظ، په نظامي لحاظ، په ټولو سیاسي برخو کې امریکا دلته فوزا باندې په سیمه کې تر کنټرول لاندې ده او مسلطه ده. دوی به د لوی لاسته بیرته په ډېر عادي طور باندې دغه لاسته راوړنه له لاسه ورنه کړي.
مننه مولوی صاحب. او نبیل صاحب، پوهیږم چې ستاسو وخت زیق دی، مخکې دینه چې لاړ شي. پوښتنه په یو ډول باندې چې تاسو مخکې مو ویلې چې ښاغلی بایدن یو ځل ویلي و چې پاکستان ورته تر افغانستان 50 ځله مهم دی، په دغسې محاسبو کې که یعنی د ده نظر دغسې و، د مرستیالې ولسمشرې کاملا هاریس ونډه څه کېدلی شي؟ ځکه دا هندي ولاسله ده، په تامل نادو کې ورته اتڼونه شوي دي. د دې راتګ دا خپله صدر اعظم نریندر مودي هغه وخت چې د دې اعلان وشو په نومبر کې په ټویټونو کې ډېره خوشحالي ښودلې وه د دې په راتګ باندې. د دې ونډه به په دغه سیمه ییزو سیالیو کې څه وي؟ مثلا د هند په پلوي کېدای شي چې یو کار وکړي، فکر کوي، او د افغانستان په پلوي؟
بیا هم زه فکر کوم چې درسته ده چې هغه د هند سره به څه هغه لري، هم مهمه ده د غټو غټو مسله ده، نو فکر نه کوم چې دا مسله ډېر غټ توثیر ولري. په دې کې په دې شک نشته چې امریکا او هند ډېر عمیق ستراتیژیک روابطو پخوا باندې دی، او هغه بعضې مشترکات چې دوی په منطقه کې د ګټو مشترکات لري هغې باندې به تمرکز کوي. اما دا چې د افغانستان مسله خصوصا بایدن به څوره په دې کې توثیر ولري، دا بیا هم هغه غټو محاسبو کې سړی کولی شي چې دغو زاویې نه ورته وګوري. نو زه فکر نه کوم چې دفتا به یو داسې سیاست شي چې هغه پاکستان مطلق د دو صحنې وایستلی شي، ځکه پاکستان متاسفانه ډېر په دې قضایا د افغانستان کې یعنې تقریبا هم د جنګ ابتکار د دوی سره دی، هم د ابتکار د دوی سره دی، او دا افغانستان لپاره بدون شک چې د خطر علامه ده. اما دا هم په دې معنا نه ده چې هر څه به تغییر کوي، ځکه هلته پاکستان حکومت هم خپل لابي لري. نو دې ځای کې بعضی بحث شرایط مو باید آماده کو چې امریکا توجه زیاتره بنسټو تقویت یوربیا را وګرځه و نسبت دوته چې د افراد و اشخاص باندې بحث وشي.
ډیره مننه انجینر صاحب. نبیل نور ملمنو زموږ خبرونه روانه ده، تر لاندې د می وروسته یو څو اوریدونکو هم راغلو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، د امریکا نوې اداره او د افغانستان د جګړې او سولې مسله زمونږ د ازادۍ سپو کې د دې ونې موضوع ده. کواړی پیو غږیږي لاند کولای شي دا فرصت تاسو ولري، بیا به میلمانه په تفسیر وکي. نو د زنګ وهلو لپاره شمیرې ده د افغانستان 0993540 0923255 بهر نه 00240240501. سکایپ هم ده ریډیو تکه ازادي. پیل کې ځان معرفي کوي، لنډه خپل پوښتنه یا نظر وایي چې بیا میلمنو ته وخت پاتې شي. اوریدونکو لرو، فکر کوم مهرباني وکړي ځان معرفي کوي.
اتل بارک زید سره یم لیلمند. سلامونه جنبش صاحب ته، استاد مینوال ته، میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو.
وعلیکم السلام بارک زید، مهرباني وکړي.
اوله پښتنه د میلمنو نه داده چې افغان حکومت څنګه کولای شي چې د جو بایدن نوی ادارې ته دا قناعت ورکړي چې دوی خپل ځواکونه په افغانستان کې پاتې وساتي. دا پښتنه کچیر نبیل صاحب راته جواب کړي ډیره زیاته مننه به وي. دویم دا نظر زور کوم چې دا ځینې خلک د پاکستان ولسمشر کزیا غو مثال ورکړي چې جو بایدن ورته ویلي ول چې پاکستان مشته 50 زله تر افغانستان مهم دی. هغه مسله بیل ول هغه واته کاله مخکې خبره ول چې کله پاکستان د دوه مخي سیاست دنیا ته نو ښکاره. اوس امریکا چې دغه پاکستان سات نور کوي ولې سی پیک شدی دا امریکا فشکاره ویلی دي چې مشته په نړۍ کې تر ټولو لوی ګواښ دی. سی پیک چې د پاکستان د چین ترمنځ کوم اکونومیک کاریډور دی، نو د دې په دغه کې بایدن چې دی هغه به زوم زیات اهمیت دا واري پر پاکستان او افغانستان ته ورکی.
ډیره مننه بارغزای صاحب کور ودان. بل اوریدونکې مهرباني وکړئ.
مننه جنب صاحب، سلامونه تا ته، سلامونه تا جزینه دلمند ولایت نو وړاندې کوم.
اجي صاحب ستړي مشي، خیر علي مهرباني وکي.
خیر سي خدای دې من سلامت ک. یو پښتنه مې داده چې باجه خلک ډیر خلک زمنګ په فیصدی کې دغه 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 لري فکر لري چې په دې کې چې سیستم کا هر کې پات کار نه کوي، رئیس جمهور نه دي کولای چې دې سیستم هغه چاري چې د دغه چاري دي هغه مختلف یو دغه او بل مدا سوال ده چې هغه وخت بایدن افغانستان پاکستان پنځوس ځله له افغانستان دغه بللی و، هغه وخت هغه تاریخ لاړه، اوس بل تاریخ دی. هغه تاریخ دی چې باید افغانستان د پاکستان څخه پنځوس ځله دی مهم وګڼي. زما په فکر چې د افغانستان دغه فعلي حالت چې اوس روان دی او د خبرو اترو حالت کې روان دی، دا به تغییر وکړي او طالبان هم په دغه کې سخت ناامیده شول چې دغه ماته وخوړله او لاړه او جو بایدن په ځای راغی. مننه بس دغه تفصیله وا او دغه
مننه کور ودان زه د اوریدونکو نه هیله کوم چې لاندې که پوښتنه وکړي تفصیلې ډېرې اوږدې به نه کوو ځکه چې میلمانه دي چې بیا دوی ځواب درکړي. مهرباني وکړئ یو بل اوریدونکی.
زما خبره اورئ؟
بله بله مهرباني وکړئ.
به سره خبرې کوم. ما د نګرار نه زما د میلمنو نه دا پوښتنه ده دغه افغانان ولې چې د خارجیان ته ډېر امید لري، حال دا چې د افغانستان د افغانانو کور دی او په وځ کې په خپله لاسپکه چې خپل وطن جوړ کړي خارجیان نه تمه کوي، او په دې صورت سره چې دغه جنګ د امریکي جنګ او د امریکي نه جنګ افغانستان ته راوړو، دا یو نیابتي جنګ دی چې په دې باندې د اتلس کله خبرې شوي دي، ولې په خپله لاسپکه کېږي چې هغوی نه تمه کوي؟ او بل هغوی خو هغه د خپل وطن کې هغسې مشکلات سره لاسه دي روانو چې ټرمپ هم د هغې اگر د تحقیق مراسمو کې برخه ونهخته دې هدف لغوی سره وران دي. زما پوښتنه دا چې د افغانان ولې دومره محتاجی کې راولي او د خلکو نه تمه کوي چې زموږ د هیواد جوړ کړي او موږ سره کومکونه چې موږ باید دغه د خارجانو لاسپوسي دې نه کوي، پخپله دې لاسپکه شي خپل وطن دې جوړ کړي، ولې دغه کار نه کوي؟ زما د مېلمانه فقط دغه پوښتنه وه.
صحیح. ولې افغانان پخپله خپل غم نه خوري؟ ډېره مننه بیچاره صاحب. یو بل اوریدونکي تم وخت لرو، مهرباني وکړئ لاند راته ووایاست ځان معرفي کړئ.
تاسو ته اوریدونکو ته میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. یو سوال لرم میلمنو ته. خلا دم هوا ده چې ولسمشر اشرف غني خپل غوښتنې جو بایدن ته وړاندې کړې دي، طالبانو وړاندې کړې دي، د عامو خلکو د عامو ولس افغانان غوښتنې به تللی ولسمشر جو بایدن
سره؟ نو مخکې دې چې خلک ځواب درکړي، ستاسو نوم څه و؟ به خیته ځان معرفي نه
کړه. او مرحبا.
څه شي؟ بصیر هیلمن. بصیر هیلمن صاحب خپل راته وستاس هیله څه ده؟ مثلا مخکې دې چې میلمه جواب درکې، تاسو دې افغان په توګه لنوې ادارې نه د امریکا څه هیله لري؟
مونږ خو هیله دا تر لرو چې په دواړو خواو باندې دوی فشار زیات کړي تر څو د سولې خبرې لګي ګړندې شي.
ډیر ښه. کور ودان ټول اوریدونکو ته مننه وایم. دا د دوه نه سره د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړی مولوی صاحب عطا الله لودین هم ملګری شوی. دوی تارکلی وایم. مخکې دنه چې لودین صاحب وغږیږي، شنکی جان یو څوک پوښتنې وي که دوی ته تاسو لنډ ځواب ورکوي. مثلا څنګه وایي قناعت ورکولی شي چې عسکر پاتې شي، او بل دا چې ولې خارجیان ته همیشه د افغانانو سترګې وي؟ مهرباني وکړئ.
مهمه دا ده چې هغه ورور په پښتنه کې باید داسې ځواب ورکړم چې افغان حکومت باید څنګه امریکا ته قناعت ورکړي چې مسؤولانه له افغانستان ووځي، او وضعیت څنګه داسې بدل شي چې افغانان ور وکړي چې سوله ییز ژوند تجربه کړي او په خپلو پښو ودرېږي. څنګه چې دا وویل چې موږ ولې په خارجیان بدلونو متکي، ځکه چې موږ تر اوسه پورې هغه اقتصادي لحاظه دومره پیاوړي شوي نه یو چې موږ خپل منابع وکړو او موږ خپل پیسې پرمختګ وکړو او خپل ژوند هم بهتر شي. تر څو پورې چې موږ د اقتصادي وابستګۍ نور به کاڅو ته لري، موږ مجبور یو چې په نور باندې نه هم پیسې توقع وکړو. اما مهمه دا ده چې افغان حکومت څنګه کولای شي واکان پیسې هغه دوباره یو څه خپل اهمیت پیدا کړي. دا ډیره مهمه ده چې د بایدن ادارې ته دا باید قناعت ورکړي. دا قوي استدلال وایي چې څنګه افغان حکومت د دې لپاره یو ښه پارتنر یا شریک د مشترک اهدافو چې مبارزه د تروریزم سره ده د ثابتېدلی شي، او هغه همدارنګه کولی شي هغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې تړون کې موجوده هغه په ګوته کړي چې څنګه کولی شي دا بهتره تړون شي او د هغه پلي کېدل اسانوي. او درېیم، هغه کسان چې د لوبې شاته دي یا هغه توریستي ډلې چې په مختلفو القابو باندې په منطقه کې جوړې شوي دي، دا هم په ګوته کې چې مثلا د دې کنټرول مهارول یا لبینول څومره اړین دي، ځکه ته څومره پورې که دغه مختلفې توریستي ډلې په منطقه کې موجودې دي هغه نه پرېږدي چې افغانستان په خپله پښو ودرېږي، افغانستان به همیشه اقتصادي وابستګیانې به لري او موږ به همیشه د بل د کرم او د عنایت محتاج به پاتې کېږو. نو دا یو قوي فرصت ده د افغان حکومت دپاره په دې هیله چې ولس هم حمایت کوي چې یو ځل بیا امریکا مسؤولانه برخورد وکړي دې مسئلې سره، افغان ولس او دولت ارزښت تایل شي، هغه کسان چې دا جنګ تود ساتلی امریکا ته ماتې به متوجه دي، باید دغه مسئلې سره پوره جدي برخورد وشي، ځکه چې لوبه بل چا ګرمه ساتلی که نه هم دا طالبان راشي دا پوره واک ورته وسپارل شي دا جنګ نه ختمېږي، ځکه هغه توریستي ډلې څنګه کېږي
د منطقې د ملکونو هغه غوښتنې څوک جوابوي، ځکه چې هغوی په خپل غوښتنې په خپل لاسرسی پیدا نه کړي او قانع نه شي دا جنګ به په بل نوم باندې په منطقه کې تو ساتي. څومره چې دا جنګ تود وساتل شي د امریکا ګټو ته هم خطر ده او افغانستان مالدار اول خط ډېر قرباني ده، چې خلک هم باید په دې باندې متوجه شي، نور خپله ملي ګټې وپېژني او چې خپله ملي ګټو پلوي اوسېږي، نور مبام دی مسړک انفجار وایي ما فانکوشي ته دوام ورکوي، باید واقعا موږ طرفین ته قناعت ورکو سي د هیڅ شی د افغانستان په ګټه نه دی، بلکې د افغانستان مخالفینو په ګټه دی. باید هر افغان په دې پروسه کې مسؤلانه ودرېږي او برخود وکړي او خپل رول یا مسؤلیت ادا کړي.
ډېره مننه مولوي صاحب. لودین د تللې ادارې د ټرمپ د ادارې یوه بریا یو شی چې سړی یادول شي دا و چې له طالبانو سره تړون وکړه د دوهې بهیر دغه تړون له مخې پیل دی او تاسې د دولت د پلاوي د غړي په توګه همدغه اوس په دوها کې اس هلته طبیعتونه څنګه دي، دغه بدلون څه تاثیر کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او درنو ګډونوالو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات رسوم. هغه په مقدمه کې یو لنډ عرض درم او غدا کې امریکا د خپل بیرونی سیاست لپاره ثابت اساسي خطوط لري زمونږ نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او د دې کې نظامی حضور لري، چې اکثرا دا سیاستونه پینتاګان یعنی نشایې تنظیمي د حکومتونو او اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه به د نړۍ ټول نو دنیاوال د ټرمپ په عوض د بایدن د راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ټرمپ په خپله څلور کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. همدارنګه هغه معاهدات او قراردادونه چې د اوباما په وخت کې د دنیا سره وو هغه ته ضرر رسیدلی، لکه د فرانسې سره کوم تعهد او نړیوال سیاسي سازمان سره کوم خبره وانداره، د ایران د تعهداتونه د ټرمپ وتل، دا ټول هغه شیان دي چې د ټرمپ په دغه سلوک کنه دا ورکه رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټول مشکلات سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخه پراته دي او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړي شي په خپل او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لاسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي. بیا هم د افغانستان د امریکایان لپاره د مهم قضایا او نزدکه دي چې په دې کې د یو تایید یو وخت ډیر قوي نظامی حضور لرلو او داسې اهداف تعین کړیو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړیو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، که هغه د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وه، که موادې مخدر وو او که یو مرفه افغانستان وو، دوی ته دوی نه دي رسېدلي. نو دا چې اوس د افغانستان نه د خارجي قواوې اکثره وتې دي او توافقنامه هم د ټرمپ په وخت کې امضا شوې ده د مقابل جانبي د طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا د دیدګانه فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دغه توافقنامه، لکه چې وزیر خارجه هغه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې د غواړي په دې باندې یو سرایت ترلاسه کړي. زمونږ د انده چې موږ په دوه حق وسیګو د افغانستان د حکومت په نمائندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو، زمونږ د نظر هم دغه توافقنامه کاملاً د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام د افغانستان د لاسرسیو په خلاف ده، او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده، موږ درته دی حق غنو، ځکه دا په هغه وخت کې د ترامپ نظام وو د دې حکومت او د دې د اهدافو لپاره پدې شوې ده. منګم په ملاحظه لرو د دې حکومت هم حق دی چې ور باندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیه حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ډېر مشکلات ایجاد کړي.
دا زما اتفاقا یو روانه پښتنه و چې ما غوښتل ستاسو دریسه ده، خو اوس که بیرته هم دې ته راشو، راته وایي سالته طبیعتونه څنګه دي، انګلیسي کې چې موډ ورته وایي، مثلا څه خبره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسو صبر وکړي څه کیږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته وایي.
بلې، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي سلور نوي یا پنځه نوي ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړ چې هغه یو طرز العمل ډېر وخت رانه ونیو او بل یو په اجنډا باندې توافق و. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو. هماغه اجنډا چې قبلا ور باندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې بحث شي او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حد عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواتو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ټرمپ د تګ نه وروسته د بایډن سیاست او د هغې حکومت به څنګه کېږي، یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوی انتظار نه لرو، فقط د یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپلو خلکو نمایندګي کوو. زموږ اولویت اوربند دی، ځکه په دغه دا اور چې بل دی په افغانستان کې، د دې خوراک اطفال دی، ښځې دی، ماشومان دی، ضعفا دی، او بې ګناه غیر محارب شخصیتونه دي. دا واجبه ده دا اوربند رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکو. ولو که دوی هر اجنډا وړاندې کوي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب دخوانه وړاندې کېږي، موږ اول په افغانستان کې اسلامي نظام لرو. البته جنگ به دی باعث شوی چې کما حقه به تطبیق نه وي، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قربانۍ ورکړي. د افغانستان ولس اصل پسلو کې مسلمان دی، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري. البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام دی، ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام،
او طالبانو
د 15 کلنې دورې هغه نظام. دا د بحث یو موضوع ده،
بلا شک جدي موضوع ده او خبرې به کیږي. مننه مولوی صاحب سره وو. سي شینکی جان، یو څه روښانتیا راغله چې په دوحه کې طبیعت څنګه دی، مود څنګه دی. اشاره دې ته موشو چې مولوی سبوله چې طالبان منتظر دي چې وګوري ترامپ به څه کوي. خو تاسو فکر کوئ دوی د انتظار ترڅنګ اندېښمن هم دي چې اسنار څه بدل شي؟
فکر کوم چې طالبان به ډېر زیات اندېښمن نه وي، ځکه چې په څنګ کې ځینې خامیان چې په منطقه کې لري دوه اندازه به ډاډمن وي، ځکه چې کوم لابیس واشنگتن کې سوی طالبان مالدار نه ده کړی. په دې کې نور کسان رول درلوده، او د ټرمپ ادارې ته قناعت ورکول د نور کسانو کار و تر څو پورې راشي او طالبانو سره خبرې مخته بوزي. یعنی دوی کاملا تنها نه دي، یو اندازه تشویش به لري، یو اندازه مقاومتونه سره مخ شي. څنګه چې پخوا مثلا اول خوب په دې کې شک ده چې ښاغلی خلیزه به په دې به چوکۍ کې پاتې شي که به پاتې نه شي که نه، نو معتمده ده چې څنګه او بل چې امتیاز یو طرف ته ورکول کېده، او خصوصا که زیات فشار د افغان سم په اداره باندې و. نو فکر کوم چې دغه فشار شاید تقسیم شي، یوه اندازه فشار په دوی باندې راشي، یوه اندازه فشار د دوی په پلویانو باندې راشي. نو نوبت په دې ایډیال یا جالبه نه دي، اما په دې د شک اوس دوی په داسې موقف کې دي چې ځان ته کافي همیان لري چې د دوی له حضور نه حمایت وکړي، او حتی په منطقه کې ځینې کسمکه کاغه روس تر کاغه ایران ده، کاغه چین ده، پاکستان کمانځه په ډېر واضح شکل لکه د دوی پخواني سیاسي ویلې چې دوی سره مشترکې ګټې لري او حمایت به کوي. یعنې دوی په دې مبارزه کې یوازې نه دي، او بلکې منطقوي ممالک دي چې د دوی په موقف باندې به ټینګار وکړي. او معلومدار ستونزه به مخامخ شي، هر هغه به فرمایش به نه منل کېږي. اما په هر حالت فکر کوم چې
بله ډیر من شینکی جان. مولوی صاحب، یو موضوع شینکی جان راپورت کړه، هغه د خلیلزاد برخلیک دی، دا لږ روسه پوښتمه، دا مې یو له پوښتنو نه ده. په دې بسره ته میګو وخت ډیر لږ دی، خو کلن راته وې ستاسو ویل چې غواړی چې یعنی دغه تړون ستاسو نو خو خل پایل نه خو مجبوریت چې ورسره ولاړ شي. په کابل کې ولسمشر اشرف غنی په دې ورسره کولای چې د دې تړون په برخه کې ډېر ناروښانتیاوي یا تتواله شته دی. فکر کوي تاسو ته څه ستونزه جوړه کړي؟ تاسو له کومې برخې سره ډېر نه وي خوشاله؟
موږ په مجموع کې په دې تړون کې تاسو ګورئ چې د افغانستان حکومت ته د هغه بل طرف په عنوان باندې اشاره شوی، د هغه بل طرف چې بندیان به بیا خوشی کوي، او درته مخاطب د حکومت په حیث باندې په دې تړون کې فقط طالبان دي. تاسو به چاته حتی دا خطاب طالبان ته په داسې یو الفاظو متوجه دی لکه دی چې عملا حکومت دي. مثلا چاته به تاسو ویزې نه ورکوئ، چاته به پاسپورټونه نه ورکوئ، حتی تاسو به ترورستان ته اجازه نه ورکوي د امریکا د ګټو مخالفت وکړي او تهدید وکړي.
خو به خدا سي اشاره هم راغلی وای چې موږ د افغانستان حکومت قانوني بولو او پیژنو او طالبان که څه هم ځان اسلامي امارات بولي خو موږ ته د طالبانو ډله ده.
دا عنوان دی، دا فقط دا داسې عنوان و چې طالبان چې ځان اسلامي امارت بولي موږ د اسلامي امارت په حیث نه پېژنو. اما په متن او په محتوا کې بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت هېڅ ذکر نه دی شوی او ټول خطاب مقابل جانب یعنی طالب ته دی. نو په دې اساس باندې موږ یو حکومت په حیث باندې، موږ یو نظام په حیث باندې چې موږ تفکیک د قواو لرو، درې واړه قواوې مستقلې لرو، یو جمهور رئیس که په ډېرو رایو دی که په لږو رایو باندې راغلی، فیرن د نظام په سر کې واقع دی، رقابت شوی دی انتخاباتو، حتما بیا مشکلات لرل او د دې ټولو مشکلاتو باعث هم جنګونه. نو په دې صورت کې موږ خدا دا د افغانستان خلک نه شي منلی چې دا لوی حکومت د ټولو قواو د ټول نظام د ټول رسمیات سره چې په دنیا او ملل متحد کې نماینده لري دې ته د هغه بل طرف خطاب.
نو بیا بل دا ورپسې اوبخې مولوی صاحب، ورپسې دا پوښتنه راځي چې که دونه اعتراضونه تاسو هم درلودل، ولسمشر اشرف غنی هم درلوده، آیا مجبوریت و چې کینې دې خبرو ته ولې مو انکار نه کوو، ولې د دغه تړون له مخې خبرو ته کیناستئ؟
موږ پر دې تړون د مخې اساسا زموږ خبرو ته د ناستې اساس دغه یو د دوحې توافقنامه نه ده، بلکې موږ یې دپاره درې څلور نور مواد لرو چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنې دي، که هغه په ولسی جرګه د خلکو د غوښتنو تمثیل کوي، دا لوی استراري جرګي او دا د خلکو د غوښتنو تمثیل کوي، همدارنګه چې علماو بزرګونه راجه مشهور ده، موږ د خلکو غوښتنې په دې په اساس باندې ناستي او موږ په دې خاطر باندې ناست چې موږ د دې قضیې یو طرف یو، موږ د افغانستان سولې ته ژمن او متعهد یو چې باید په افغانستان کې څومره چې زر ممکن اوسي د یو حکومت او د نظام په حیث باندې موږ تعهد لرو. بل اساس زموږ د خبرو دا دی او بل د موږ د خبرو اساس د ملل متحد ټول هغه تاییدات او میثاقونه دي چې په د امنیت په شورا کې د هغې تایید شوی دی او که ملل متحد په مجموع کړي دي، د دغې درې څلور اساساتو په بنا باندې چې یو پکې د دوحې توافقنامه ده، موږ دې سره خبرو ته ناست که د مقابل جانب وایي.
اوبخې مولوی صاحب، یوه پوښتنه غواړم مخامخ وکړم، که د ټرمپ د ادارې فشار نه وي دغه ستاسې دې څرګندونو ته په پام سره، یعنې دا امکان و چې بیخی د طالبانو سره په دغه ډول خبرو ته نه ویناست؟
د تند ادارې فشار خو خدای یک طرفه فشار و د افغانستان لپاره د توحید توافق نامه کې داسې کوم پیغام چې د افغانستان خلک خوشحاله شي ورباندې استدلال وکړي او هغې باندې دا قضیه مختلف شي، همدغه توحید توافق نامه او د ټرمپ فشار دی چې موږ اوس په مباحثو کې د بنبست سره مخامخ دي او نشو کولای چې مخې ته لاړ شو، ځکه دا توافقنامه عادلانه نه وه او دا یو طرفه وه، د حل لارې پکې پیشبیني شوي نه دي، فقیر دې نه چې د امریکا خپل حمایت او خپلې ګټې پکې تنظیم کړي دي او مقابل جانب خپل بندیان او خپل تور لیست او خپل هغه شیان چې دوی ونه مجبوریت لري هغه پکې تسجیل دي، د افغانستان د خلکو، د افغانستان د حکومت، د افغانستان د نظام لپاره په دغې توافقنامه کې داسې کوم شی نه لیدل کېږي. دا چې موږ د دې ټولو خلاو او مشکلاتو سره دا توافقنامه باندې په اصطلاح ملاحظه نه ده کړې، د رد خبره هم نه ده کړې، هغه زموږ د مملکت او د خلکو علیا مصالې او منافع دي، موږ بله چاره نه لرو. موږ همدردي کمره د دنیاوالو موږ سره، زموږ په قضیه کې ډېر لاسونه دي، اوږده لاسونه دي او ټول د امریکا د حضور نه دلته پیدا شوي دي. نو امریکایان باید په دې کې حتما قدمونه والي، مثبت قدمونه والي، د امریکا حضور و چې موږ یې د همسایګانو سره بې اعتماده کړو، د منطقې د هېوادونو سره موږ بې اعتماده کړو، د منطقې هېوادونو همسایګان د افغانستان د خلکو د نظام سره شاید ډېر مشکل ونه لري، خو د امریکا حضور و چې دې ټول دې ته وهڅول چې زموږ په خلاف باندې حتی طالبان ته لاس ورکړي او د هغې ملاتړ وکړي. دغه پاکستان چې د طالبانو صریح حمایت کوي، دغه دوی په خپله د امریکا د حضور نه، په نظامي حضور نه په افغانستان کې ښه ډېر تشویش لري، همدا وجه ده چې ښه ډېر مزاحمتونه یو ته د 19 کالو په اوږدو کې پیدا کړه. موږ په دې باندې نه پوهېږو چې په دې برخه باندې ول د امریکا متحده ایالات کله یو مجدد فکر نه کوي او دار د دې ارزونه ول نه کوي.
ډېره مننه مولوی صاحب. شینکی جان، یو ځینې څېړونکي وایي چې بایدن د ټرمپ په خلاف چې غوښتلی چې دا موضوع په خپل امریکا غوڅه کې، امریکا او طالبان او بیا حکومت هم پکې راګر چې د دوحې بهیر شو سیمې ته حواله کې، د سیمې هیوادونه پکې راګیر کې، هغه د دې معنا داسې کېدلی شي چې افغانستان بیا د نویمو کلونو غوندې خپلو ګاونډیانو ته ورپرېږدي؟
خوانی اشتباهی که دوباره تکرار که تکم اغا لوی قیمت دوباره خپل امریکا بیاورد کردی افغانستان خو له دغه څلوېښت کاله راسې په قرباني باندې حساب ده، قرباني ورکوي، هر ورځ ویجاړ کېږي، هر ورځ خپل شخصیتونه، خپل ملکي او کسان د لاسه ورکوي، نیم په ژوند فراره کوي او نیم له بینه ځي. ادمونږ خو بیا دغه په اول خط قرباني کې ورکوي، لکن دغه تاریخي اشتباه چې یو ځل امریکي وکړله د روسانو په وطن باندې افغانستان یوازې پرېښودل او د منطقې استخباراتو او ممالکو په دې کې دومره مداخله وکړه او موږ یې په داخلي جنګونو باندې اخته کړو چې تر اوسه پورې موږ د هغې قیمت ورکوو. نو زه فکر کوم چې امریکا باید دغه مسله په نظر کې ونیسي، هغې زموږ سیاسي هم باید دې ته قناعت ورکړي، همدارنګه افغان ولس باید خپل سیاسي دې ته متوجه کړي او نور موږ د هغو سیاستمدارانو چې کابل یې ویجاړ کړ او د تر یو لکه شاوخوا پورې اتیا نه تر یو لکه پورې اشخاص چې شهیدان شول بیا په دې مسله باندې غلط نه شي او هیڅ کلم د افغانستان د طبیعي باعث باید موږ خپله ونهفکر چې موږ روان یو په هر ګروپ یا ډله کې افغانستان همیشه ننګونې سره مخامخ کړی دی، اما افغان ولس باید دا ځل له پوره سنجیدګۍ او هوښیارۍ نه کار واخلي او خپل وطن دوباره موږ خپله ویجاړ نه کړو او امریکا که دا اشتباه کوي قیمت به دې ورکوي، ځکه چې دلته صرف د طالبانو مسله نه ده بلکې هغه ټولې تورستي ډلې په منطقه کې فعاله دي، دغه قیمت به امریکا ورکوي نه افغانستان.
مننه مولوي صاحب. وایي یوه نیمه دقه پاتې ده، لنډ کراته وایي ستاسې وایي څومره ژر هیله من یاست چې د بایدن اداره به د دوحې بهیر په اړه خپل دریځ روښانه کړي، منی بدلون پکې راولي، په همدغه شکل به ادامه ورکوي، یو بل فکر کوي که دغه کار کېږي په دې کې به د زلمي خلیلزاد ونډه سي؟
بل دا د امریکا د خارجي سیاست پورې تعلق لري، موږ په دې جزئیاتو باندې په دې کې تفسیر نه شو کولای، خو بیا هم د امریکا نوی حکومت د دې حق لري، دا صلاحیت لري چې هغه نظام چې د دې نه وړاندې و د دې مقابل ګوند یو حکومت و هغه ته کوم اجراءات سرسره کړي، دا د صلاحیتونه دي، ارلونه باید وکړي، موږ هم دې سره موافق دي، ارلونه سره ځکه دغه شکل باندې که توافقنامه دوام وکړي لکه دا وسیرې دي که د حل لار نشته دی او دا فقط د داولي ورځ نه یو بومبست دی او که چېرته دوام ورکول کېږي نو معنا داره چې فقط د یو جانب په ګټه او د نورو ټولو په تاوان باندې. راز د خلیلزاد په مسله کې، خلیلزاد خو خپله د دوحې توافقنامې د مؤسسان او په اصطلاح د هغې د هغه اساسي شخصیتونو نه دی چې موږ په دې برخه کې ملاحظه لرو. خلیلزاد یو افغان په حیث یو افغانستان امریکایي دی، باید د خپل هیواد د خپلو خلکو مجبوریتونه، ضرورتونه او د دې د تشکل، د دې عنعنات، د دې دین دا ټول په نظر کې نیولی په هماغه شکل باندې مخ ته تللی دی. نو په دې کې څنګه چې عدالت نه دی شوی او خلیلزاد په دغه موضوع کې یعنی اشتباهات کړي دي، یقینا یې کړي دي، موږ هیله من دي چې دا تکرار نه شي او په آینده کې بیا موږ داسې توافق نامو یا تعهدات شاید نه اوسو چې زموږ مشکلات زیات کړي او راکمې نه کړي. نو وګورو د امریکا راتلونکی سیاست په دې برخه کې، اګر چې ما مقدمه کې ویل د امریکا سیاستونه خپل اساسي خطوط د وړاندې نه ترسیم کړي دي او د دې حکومتونو له 100% نه زیات اثرات نشته دي، خو به هم انتظار کوو وخت دا متوازیه کی چې دا حالت کې مخه روان دي.
ډیر مننه مولوی صاحب عطا الله لودین چې له دوه نه مو وخت بیل کړ سره وغږی دی د غرض په ازادي چپو د بحث کې خپل نور ملمنو شینکی کډوخیل، رحمت الله نبیل او مولوی صاحب سردار محمد زدران ته هم کور ودانه وایم. البته همدا موضوع په همدغه چوکاټ کې یو بل ساعت هم په دری ژبه ادامه کوي. امید مرزبان زما همکار به تر سره کی دغه بحث او هیله لرم چې هغه هم واوري. په کابل کې خپل همکارانو ته چې د دې بحث تخنیکی چارې سنبال کړي وي او دغه راست په پرا کې سید قادر جلالوف ته کور ودانه وایم. زه داوود جون بشم، تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم، د خدای پامان.